د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه بلې خبرونه ته خراغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای دې راه والا په ما د څو ورځې قیامت ته خدای دې راه والا چې ودی نوی نو سات را باندې نه تیریږي زما د څه خراب عادت دې خدای دې راه والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي له خپل هیواد څخه جلا کېدلو دومره متاثر کړی دی چې له دې وروسته به یې شعرونه حماسي بڼه ولري او تل به د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنغاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشترکې کړې وو. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته و بلاخره ما مسافري به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردیس سره مې مرکه کړې. هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکله وایي.
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اشین ولسوالۍ چنګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دي او عملته لومړی د جمعات سبق او بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بل اخر امغلته یو لیسې چې زمونږ د کلی نوم دی د لیسې نوم دی چنګزی بابا لیسه ورته ویل کېږي. ما تر دولسم پورې امغلته زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی. بیا دا 1993 کال البته چې جلال آباد کې مې خوښه یو نیم کال د کانکور امادګي ولوسته او بالاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان بریالی کړو. بالاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه چې کومه ده هغه مې ولوسته او په 1998 کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي ځکه دوی وایي یو خدا ده چې هغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي. بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کېږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي په هغه کې دغسې نور سپټونه اوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړه همدغې هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي. نو ډاکټرۍ ته چې زه به سم له لاسه دنده والم نه انجینري د چې زبر کمزې کې پر انجینری تر سره کم نه. مثال په دغه سه نوري برخې دي چې هغه عملاً سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی. خو مګر ادبیات داسې یو سړي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به د یو شي یاد وکړم چې ما نه تر هغه شي په ادبیاتو کې لیسانس وکړ بلکې بیا می د ماسترۍ ترګه چزده کړم په همدغه برخه کې وکړم.
د ترازو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل. خو کله مې چې پانتون ولوست او د پانتون نیمایي برخه مې خلاص کړل ما ورسره خوا کې خوا کې نثر هم لیکلې دي. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې زخپل او شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخې د پارځدن هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی. ولی کار می پاین کړه او بیا د ژوند بس زنه مصرفیتونه بیا کتاب نیمای کې رانه پات دی او د نظم برخه می ډیر اغیزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1990 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې مونږ کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه را پدې خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1990 خواوشا د 1990 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعر ټونګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اکل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سی؟
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا یې نوم دی، زه به دنده غیر ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله، په ما دا څو ورځې قیامت دی خدای دې راواله، چې ودی نوې نو سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی خدای دې راواله، او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما، د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله، مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري، خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې راواله، او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردېسا، ورته مې کړی ستا صفت دی خدای دې راواله.
ډیر ښه، په قلم مو برکت. راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ؟
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هم هغه وخت کې نامنی ډیره وه، او شخصا زه چېرته اوسېدم نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي، او څه شي په ټولنه کې سره له دې چې له خپل دورونه هم شاعر ډېر اغېزمن دی، او اصلي منشام هم دغه ځای ده، خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی، د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې، حتما شعر مې له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ، دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی، خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري دا هر څه پرېښودل، نو دا په خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده، نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه، ما هملته ماستري هم ترسره کړه، له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي، او زړه مې داسې و چې د پوهنتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالاتو هغسې یاري له موږ سره ونه کړه، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وه، بالاخره ما مسافري به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وشي، د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پریزنټ وه، د پروډیوس وه، نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست، د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمت وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر او شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي، که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا در سره یې، که ته حقوق لولې یم دا در سره یې، که ته د طب د برخې یو څوک یې دام دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر وي، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې یادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره وزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه نه دی لیکلی، خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس مونږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستی یا طب لوستی یا زراعت لوستی خو لگیا دی ادبیات د برخه لپاره په کافی اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره لدی چې زنه به را کډوال شوی یم دلته به د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فلحال د سیسدن نه نشته خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخته وړمه. داسې خاص کار لا نشته دی، یوازې نوی وطن دی، نوی ژبه ده، نوی کلتور دی. نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای ځایګی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردي صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وایي تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه وه؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم تر خو شپږلس ورځو پورې په زرګونو مینهوالو ملګرو دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه سي مخکې څوک تللی وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تک د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کدرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کدرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینو لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانه ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې ویل ته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ نور وس ورسېږي. بس حوصلې ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
له دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شیر خاپیری خود سی دی چې سره لدی چې له وخت دغه دی دا اغیزمنې دي، خو کله کله دا زړه ډیره منی. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم زه درته وایم، کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډیر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي. ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاروي چې د شیر خاپیری مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی ما د شیر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي، هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شیر به مې د نن وروسته حماسي ځکه وي چې او اغیز به ډیر وي چې وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سو چې خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عواطف غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې به تم چې نوی لیکلی دي چې شیبه شیبه د حس کوم مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې نه دې ځان ته ما ونه دې ځان ته پری خودما په مخ دې خشه ته زما ل ژوند آزادې په خپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم حکومت خپل خلکو ته وای چې بربادې او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی چې لهدا واوخت انتظار بس دی د خدای لپاره کنه یار بس دی په توپې مول راغاړې وزا د رقیب مخکې دغه کار بس دی خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لراتل په دغه لار بس دی ګل مخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دی انکار بس دی په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېره زیاته مننه پردي صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلې شاعري وکړي او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هېواده بهر تللي دي، مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړې دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاري تجربه لري، مګر اوس له هیواده بهر دي. دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت د تاسو خبر څه وي؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې د دغه اوسنی جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي، رسم شي او په بېلابېلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي. مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره وي، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زړه په دغه ګاونډیانو باندې یا په دغه غریبو خلکو باندې وسوځي او هغوی مجبوره شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغسې راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژې له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنګ راوړي او بالاخره به کوم څه ته اړتیا وي د لیکوالۍ له درکه هغه به موږ هم پوره کړي وي او کېدای شي چې له دې طرکه موږ هغه سرچینې خبرې کوشي زموږ په وطن کې څه روان دي، څه کېږي، په چا باندې کېږي او بالاخره خپلو خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم، له ټولو اورېدونکو هم مننه چې وای اورېدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی دوی د خپل تعلیم هم انټرنیټ د لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا او کاناډا هر ځای کې جوړ شوي دي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي او که دوی ولې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یادي، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل ډیپریشن او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ له لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دوی دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ له لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم ترې زده کړي.
بله، یو څه چې په ټولو خلکو په تېر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي هغه دا ده چې یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو څه رقم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه چې د افغانستان راوتی یاست او پس د سقوط نه، یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مې چلته تېرې کړلې او موږ خپله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپله شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چېرته وي هلته ښه وي هلته د شپه وي. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فریلانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره چې هغه کې مشترک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضي افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظره دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي تر څو پایده کې کوم ځای کې تیار پرمختګ کړی وي. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي. همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندګي هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې ولو.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېخې نه نیول کېږي، دوی بیکاره کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړي کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي.
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېر حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و مونږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا معلمین و دوی په کار کوو، اوس مونږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته یو ډپریشن هم دی، یو تشویش هم دی چې دی د دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده. اوس دې هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي نسونه ورشته په افغانستان کې. مثلا موږ داسې ځوانان لرو لکه کته څو فکر کړی د هزاره ورونه ځوانان جنکې یې دی، باور وکړئ چې همدا اوس هم دوی بېکاره نه کېږي. که تاسو برچي ته لاړ شئ، دشت برچي په نوم باندې شئ، یو منطقه د کابل کې هلته لاړ شئ، د دوی د ځوانانو هغه د دوی هغه لورګانې، حتی ځوانان چې وګوري په کورونو کې ناست دي، دوی آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي او خپل ایجاب مراتوي په دوکانداري کوي. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکان یې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کې لکه مربا همدغه سي نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصرف وساتي او نور داسې پروګرامو کې، یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي، د کار زمينه ځان ته برابرول شي، د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه هم کولای شي.
روزو دې ته چې که چیرې ځوانان د ځان لپاره چاپېریال داسې جوړ نه کړي چې وخت یې خوښ تیر شي، له رواني اړخ څخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ له ارواپوه شمې کټاوازۍ نه نورې خبرې اورو.
ژور خفګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي، که څه په افغانستان کې دي او که څه هم په پرمختللو هېوادونو کې، له دې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کېږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځوانۍ ته رسېږي یا نوې ځوان شوي دي، په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي، د هغه چې په کومه سطحه کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي په خارجي هیوادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کېږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلې دي په ډپریشن اخته دي. او هغه ځوانان چې په وطن کې دي، یا له تحصیل نه پاتې شوي دي، یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای، له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کېږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی، کله چې څېړنې شوې دي، هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی. چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خپګان اخته دي. د خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خپګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خپګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پورتی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا زا چه پیدا وای دچان وای اشنا زا چکول می ساو سرگو تکاتا ہو خود بگر زم لے و نئی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا
دے آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم خدای مو ته جوړ تیار خوښ او خوشاله لره ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمه نه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم، تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زېږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو، هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه ماوین سپه مختر سم د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه تر لاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل اسپ تاسو ول چې په کندهار کې وسې شه دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابېدو سره. دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې نو په یاد دی چې موږ شپږ راکې یا خو ژمې وو، موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راکې وروسته وخت به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره نشو کولای. مشاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا. او بیا په ځمن کې مور هم سخت تپس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله. نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې ور څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مچې مجبورې مشتلی.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټه د ژوند راته وایسته، د چمنو د کوټه د ژوند راته وایسته. خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره سره مترجم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خوځما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوږو ډېرې، ځکه چې مامو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور مې ټپیس و او بیا هغه پس شهید وسوله. نو یو یتي مالک مونږ څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو مونږ نه پرې شو ول. دوه سم ترګې میالته وای، بیا د کندهار د مالمن ترانه ما چې بیا زرا لمه او بیا د کندهار پونتون وای. نو هغه د ماجوسو ژوند ټول خاطرې خاطرې و. سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانه ځواني عمر تیر کړی دی، په کوټه کې تیر کړی دی. هغه ملګری مې روسه په یادې، هغه کوڅې مې په یادې، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو، ښوونځي ته تلو. نو هغه اره کوڅه اره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده. او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، دا پښتو مزمن به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي ماته به وایي. بیا به دا خبره کول چې دا رادیو مو تلم دی، دا مقاله لیکل و دا رادیو مو تلم دی، او موږ به اڅولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کړي، یو جورنالیست سپیشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایلېدله، یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه، ما درېم زه درېم سوی وم. نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم، چې ولته دغه شنخاټ لرې مالیا ته څنګه راغلی. نو په ډېر دغه بېرته را وایسته، ول زه ولاړ شه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پر هېڅ نه یېرېږي. بیا پس ته بیا اعلان کوه چې راسه. ما بیا مې خط ورته ولیکئ، ډېر غوږد لیکم ورته ولیکئ چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسې، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځه. بس زه ولاړم، کوټ راډیو مې ولیدله، هغه سټوډیوګانې مې ولیدلې. زما هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې، ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه. بیا دوه مرکه چې پر پنځه بجې خپرېدله، زه ساریان ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلود، اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټ شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسې د لیکوالۍ یادونه وکړه، د استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل. تاسې شعر هم وایست لکله؟
او مننه شاعر سروان صاحب محترم، دغه شعر پخوا به دی و چې د خوشمن زړګي په ږغ دی، رښتیا هم دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغه سومه، مهاجرت به و، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې وه، نیمه په کوټه کې وه، نیمه به چیرې وه، نیمه به چیرې وه. او دغه حالات په ما باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یادښت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی، د 1909 کال د اووم میاشتې پر څلېرویشتم تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1906 بیا د زمري د میاشتې دوه نیټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي. او په کوټه کې چې وم هلته، بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي، په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی.
یو
آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیروی نه غلط سو، ته پخپل شاپیری یو جمعه د سپین سهار یې، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غونډې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې، چې دی اورم ډیر خوشیږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي. ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر شي ستا په سترګو، خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
ډیر عالی، ډیر عالی.
تاسې له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې پر کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې قلمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې. ماته یې وویل پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي. خو بیا چې کندهار ته راغلم، هلته یو اخبار و، سرغار اخبار و، بیا مې پاکې یو کالم شروع کړي، چوپ څه چاته مه وایه. پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي. کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی، زما ناچاپه. ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، انتباهي کیسې دي. نو بس چې د چاپ ازلاج په مخ راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولی، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې وي لکه همې مسلک دی، همې شوق دی، همې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله. او تروسه پریمو دی خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړی دی کتاب په شکل می منظور دی.
بله اوس ما شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لند ادبی ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې میاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې راځم که چورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مینه وژباړي د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه ما په پښتو وژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب میعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندارمیش متواکیان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواکیان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې متواته کار کړی چاپ کړی دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وسکول زی وینم اوس په کتاب باندې خبرې وکړي لکه استاد معصوم متک انجنیر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمیرګان شو نور استادان په دې کتاب باندې وژغدل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د څور شخه تر ده
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي شې احساس کوي مثلا چې واده وکړي شې احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي شې احساس کوي نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نو باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما په دې لاندې ټوټه کې دغه په سر لیک مل تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشلی کولای چې په جر شرایطو کې کار وکړي مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زنه ماجر هم کار نه سم کولای کډوال هم کار نه سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مقاله په شالي کې درې نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه الته راځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې سپیشلی مرکه خبريږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلی مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنه کړي او خپل موخ یو مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغلې لا کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سره کې ټول سره د هواد جوړېدو فکر وو ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي تاسې کین وکړي چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلع افغان معاونیت ته وټاکل سم زه په بیخي خپل ډول ومه ځکه زما علاقه وه پخوا او د منل رالم چې میدان تر عالم نو بیا ما مرکه کولې مزامل نکلا هغه به سهار په خبر چاپېدل به خلکو کتل به فیدبک ما اخستی سپیشلی ګرسره واریان و د څنګه حالات ته کېنو کله کور ته روانو مزاتم دغه ته شکتوري اسات ته ما چې پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و نه خبرونه د غو تاثیر پر پاته وو زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما ولیدلې وې ما د خبرونه ته نو رنگ ورکړي د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه ما په ځل کې وغوښتل شروع کړل دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر براته ول داستا لیکونه مرچې رښیر نه ځای ځار خبرونه ته لاس منځل ستې کړې ستاده مرچ په پکټه په ډک ځاڅ په وکړو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرد باندې یو ځنګل ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وای بیا به غوس ما ځغ ورته ولته نه چې پر اډو کې خبرې کوي د استخبارونه خو مجاورو اته بار داس ما په ځین خطر خنده مازم لکه فلمي رو خصوصا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروس بیا چې کله په دې پزیم کې بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټه کلمه الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاوه جسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېڅلي کې مړ څونه کارون څونه چوکۍ و یا څونه پوسټرو بیکاره ستې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات و د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مشاریع پیل کړې مشاریع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپیسلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاده په نامه باندې دا راپیلېدله. بس ما ته هم چانس راکړې په دې کې بیا ما ادبي خپرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ. یو د شپول په نامه خپرونه وه چې هکر کتنه وه. یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې بیا دا شیان ویل کېدله. او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه. زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نه شدل تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې سومه. نږدې څه چې بېخي در دغه سومه. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرضه راډیو کې ما ته بله مخیره پیدا شوه، هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وه لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل، بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خپرې شوې، خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ، بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې. څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا یو داختر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي، دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیواله راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبرې اړي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره هم کاري راډیو سره هم کاري درلوده، د ځین ټلویزیون سره هم کاري درلوده. نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه، د دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې که تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و، طلوعی افغان و، کندهار مجله وه او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبرې علي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطن ووتئ؟
له وطن نو بیا دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هېوادوالو غونډې بس بیا کډه په شا کړې. بله خو مخکې تللی وم داول بیا داسې و چې د دوچویل راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره. ته یقین وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته راغلم زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سې دغه را تلای بېرته سې، خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نه سې. دا بهیر ودرېدی بیا څوک تللی نه سې. او بیا تا دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې، ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې بیا زړه ښه کې زړه مې را غونډ کې راغی سوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې داسې بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سروس محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې یي. هلته ما کار وکړې، زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خپرونې وړاندې کړې. اغه د بیخ پرمنځ په دې وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه. اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول، د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خبر وای نه، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره. او به ته دا خبره دوه دغه دی. او په ځمن کې پلار یو څومر مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او ما ته دوه وی کوله. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښون نه کوم کې خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلان مور خو مې دا وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلان دواوی وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشل سه د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د ته څنګه شکاره سو، څنګه ځان و سره عادت کوي؟
اول چې رالم ما داسې بل ډول ومه ما به خلکو ته ویل خلکو چیرې تللی یا څنګه ولاړې ما ورته زه موږ په ولسي ادبیاتو کښې نکلونه لرو سروان صاحب محترم نه په نکلو کښې وایي وایي پلانکۍ در اوو غرو در اوو دریابو واوښتئ ما ویل زه در اوو غرو در اوو دریابو راوښتی یم یعنی بلې وچې ته راغلی یم نه په ژبه پوهېدمه نه په کلتور پوهېدمه ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه انګلیسي ژبه سړي په مکتب کښې ویلي په کورس کښې زده کړې الماني مو بېخي اورېدلې نه وه غټو موټران به شې لیکلي موږ به ورته الماني موټران چې به افغانستان ته را تلله دا پر ای به دوه ټکې سره بېره وه یا پر یو به دوه ټکې سره دا بیا کومه ژبه ده هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه نو دلته را ته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدی نه په دغه سیسټم پوهېدمه کرا 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 مې ځان ورسره عیار کړې دغوره اوس ځمه د ژبې کورس ته ځمه بس دامې عیار کړی ورسره سوداوې کومه سپورټ ته ځمه مشکل اوس نه لرم کرا کرا انسان چې ما مخکې ویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي نو ما خپل کوشش کړی دی ځم اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر را ته پیدا سي د وطن فکر را ته پیدا سي وطن مې یو ګړی نه هېرېږي زه دې د خلکو ته وایم که سړی د پېنځه دېرش کاله دېرش کاله بعد د وطن څه ووځي د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده کوچنیان ژر ادر کې انټګرېشن کېږي په ټولنه کې او پاسو د دېرشو کالو څخه وروسته څوک چې د وطن څه را وځي زه فکر نه کوم چې هغه دې په ټولنه کښې عزم سي یا په ټولنه کښې داخل سي که څه هم داخل سي خو د ده د زړه مراندې به د وطن سره تړلي دي ځکه دی هلته ګزاره یې کړې ده هلته هلته د ده اړیکې جوړې سوي دي هلته د یو نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو نو پردی وطن دی هلته جاني څخه خبر ده د پردیو په انګړ کښې اختر نهشته کاستې وه که مسجد دواړه پردۍ سوې کاستې وه که مسجد دواړه پردۍ سوې د پردیو په انګړ کښې اختر نهشته
دا را ته وایه چې کله چې انسان یوې نوې ټولنې ته داخلېږي یو نوي ځای ته ځي ځینو عجیبو غریبو پیښو سره مخامخ کېږي کومه داسې جالبه قصه لري
نه دلته چې زه وګورم ما د ټول شیان نوي نوي وه دا ټول سیسټم را ته نوی و د خلکو خبرې را ته نوي وې د دې دود دستور را ته نوی و هره خبره زما دپاره نه پوهېږم چې سړی کومه خطره را ته وایي موږ
پهده چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو شي باندې بل فکر وکړي هغه بل شی یا یوه داسې خبره وکړي چې په یو کلتور کښې ښه نه وي په بل کلتور کښې ښه وي یا برعکس
هو دغه شیان شته دا موږ چا سره چې خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو نه چې ته یا تاسې دا ګوته چې ورته نیسو دا په جرمني کښې باید چا خلکو بس بل کړه ما ته کتل بیا مې د استاد څه پوښتنه وکړه ما چې خلکو ته خبرې کوم دا ګوته تاسې ونیسم بد وړي دا ولې بد وړي بر وایي موږ داسې ګوته چا ته نیسو دا ډېر بده خبره ده دغه څلور سره ګوتې داسې نیسو چا ته چې خبرې کوو نه تاسې یا ته یا داسې دغه جالب بل به دغه ما دپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کښې یو حیوان لري دی هاوس چېغه ورته وایي خامخا څوک پیشي په کور کښې لري څوک سپی لري موږ په وطن کښې چا وایي سپی درلودې ګره کلي کښې بس همداره وو دلته هر سړی سپی ساتي هر سړی پیشي ساتي هر سړی بل شی ساتي او بیا دغسې ساتي چې هغه بېخي لکه خپل اولاد غونې ساتي دا زما دپاره بېخي جالبه ده چې د دې ځای کلتور دغسې کلتور دی یو بل دا دی چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس یې پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی د کوچنیانو لپاره ډېره موقع مسایه ده که د لوب که د تحصیل موقع ده که د دوی د خوشحالۍ موقع ده د دوی لپاره پروګرامونه دي یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیان باندې فوکس وکړي ځکه د هېواد راتلونکی دی زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکی دونه روښانه دی دوی دونه په ژوند کښې خوشحاله دي دوی په خپل راتلونکي باندې ډېر فکر کړی دی موږ خپل راتلونکی یېر کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو حتی خبر ښه نوم نه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبره په شکنځل ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو کښې نه پرېږدو د لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني چې خبره وکړه وایي چپ ته بیا ده به یې د خبرو کولو جرات خو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځین وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې څه چپ څه غږ بلره نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجه سي نو انشاءالله افغانستان به ګلې ګلزار سي ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې راته خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک خو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده جنګ یې نه دی لیدلی کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي بس پر موږ باندې ګډ عمر د انقلابونو باران دی په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثره خو دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه یقین وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې راندې دی باندې څومره امکانات موجود دي څومره خوشحاله دي هلته زه خلته ګورم دلته داسې څوک نه شته چې د ګورو پر شونډا به یې مسکا خپره ده زمونږ خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدې دي غمجن دي هرې شېبې ته چې وایه که پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګرده وینې ته چې وایه خوشحاله دي استاذه یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس معاش اخیستی دی تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشحاله دي د کسان دي څیرو ته ګورم ټول څیرې خوشحاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسېږي نو په دې چې افغانستان یو داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماړۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوله د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده چې وطن څه ووځي وطن شاته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچې ویلې کې کار وکړو
دوه کاله مې په دوچې ویلې کار وکړ پس هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی دا به ته ځې ورځې کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نشې کولی نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای د افغانستان څانګه وه دري پښتانه دري ژبې و پښتانه سره وه ما هېڅ د المانۍ نسوه زده کولی ځکه زما ټول کار د دوی سره و سر کار بیا چې به کور ته راغلم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نسوه زده کولی نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار و ښه دی که بیا په لیکونو باخته یم ځین دغه سره سره ځینې مبادره سره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي ډېره مننه ژوندي اوسئ
I'm gonna make you mine.